مثلا طالبان لري هغه په ډیر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډیر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډیره ښه لاسته راوړنه.
خانقا زیارمل د بشری حقوقو فعال و چې د ناروې له پلازمینې اوسلو څخه یې ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دقیق خبرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. او سم پام وکړئ د ازادي راډیوي مجلد
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټې دودا
انګی ته په دې ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له اوسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډیرې شوي.
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو چاپ شویو کتابونو په اړه راته غږیږي.
اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل.
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپېلۍ پر ځای دمبوره غږوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج او خوا څاګانو له عمله ورستر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړې شویو برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسؤول عبدالحی زعیم بیا وایي د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوي $2 میلیونه دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په واده کې د ارواښاد عمر ګل اسکر خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکر ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انزورګر همایون عارفي وایي لاس کاله کار او د سلګونو انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پیګري. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګري ونه کړي. دا افغان انزورګر چې اوسمهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفی په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمی او نامتو څیری انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
انګی د پښتني ولسی ادب یو غښتلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټې دوده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی راته بلادا، پر دې شادی ده پر ما غزا ده، شادی دی غم سی کې شپه ما ده.
انګي هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوی چې په بدۍ، مخۍ، سرۍ او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چا ته واده سوي وي.
دای پر بند ورکړی دی نو زنګ وال په سر کې خط له قریبانو مزره غایت نه انصاف سه نه حقیقت ما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله دربخښم حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به زماني یو بل حقیقت تر هغې زنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو ولسي شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانې، چغې او ساندې هم ویل کېږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کېږي. د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي:
انګۍ چې کومې دي هغه وخت چې یوه نجلۍ د واده په ورځ باندې راولي، پر تخت یې کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپله انګۍ وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا انګۍ وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ورسره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوزي واچي، هر یوه بیا خپله انګۍ وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي، هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګۍ کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت، دا اواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ږغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه ودې ته انګازه یا ازانګه ویل کېږي.
نوموړی وایي د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پر رنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه، پر مور انګۍ، پر مړو باندې انګۍ، او د ولور خلاف انګۍ، پر تربرو باندې انګۍ، پر خواشي باندې انګۍ، پر ګریوان باندې انګۍ، سیاسي انګۍ، د خوشحالۍ انګۍ، یا یې څوک مړوي، نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې رارسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ورسره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګۍ ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا و انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی، او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کېږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجینې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و، اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي، نو خو په بدل کې به بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګۍ ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګۍ هغه سندریز صنف دی چې په ډېرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کېږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ، مېړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګۍ ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کېږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولې هم خپلې انګۍ وایي، او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګۍ هم سته. پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي، او که چیرې یوه نجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کې، نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګۍ وایي: د سپینې خونې پر وره بنده کې، دا زما کلم سوی په ګرځېده کې، زما نصیب نه وی په خپل شاره کې، بابا به څنګه جنت مونده کې، یو به وډرې وي د غرونو څوکې، بل به جلا یم په دستاره کې، اګو پرده ما د الله وکې.
که ارزو زیارتوال انگی دولسی ادب یو مزاحمتی ژغ بولی، خو د کوزی پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګی د ښځو د ژغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نسی مزاحمت دی، بلکې د خدای مفیدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې ته لویږي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لاره لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف ته هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دي، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سم ورته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بورې، ژوب، قلعه سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او اوړی به بره خورسان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدې. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدې، کوم چې به ژمی مهال کوز تله او پسرلی کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي رایادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مځمه د پلار له کوره، نن د بیا ناخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سې وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي، زه دې پردی کړم له خپله انګړه، اندړه خوار سې، خوار سې اندړه. دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې، دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فی الودایه هم دغسې انګۍ جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګۍ هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ، هدرې له ځم، د بابا سنخ کې ورشوروم، کلب دروازې به ورماتوم، د زړه ارمان به ورته کوم، که یې لار وله رابې ولم، که یې لار نه وه هورې به سم.
د غور د جام چلای په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم چلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلای 4.6 متره ارتفاع لري. د جام چلای د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د چلی شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدلو ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړې لرې او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیایي هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی، خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 16 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ضایع ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 16 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هېڅ هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژون تګلارې وی. د خژون تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتو هر کلی سره مخ شو، ډیر زری وپیرلو او اړتیا دا و چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغره وتلې و. نو د ژوند ورازونه د خژون تګلارې غواړې ژوند مخ پلی شي د بریا ننداره. دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول، بیا لدین ورس پنځونه برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې پنځونه و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپوه روبین شرما لخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه ودام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، او سره په څنګ کې ذهنیت جوړونکي متلونه د متلونو یو ټولګه ده، البته دغه تر چاپ لاندې دی. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته، کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندی وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرښو ولیکل شي، او دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپلو کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغسې مسایل خوښ کړي یا دغسې کتابونه مو خوښ کړي د ژباړې دپاره؟
په هغه وخت کې چې زه کله زده کړیال وم ننګرهار پوهنتون کې، موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود. ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای، دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هېوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغه سې کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، یا هغه موضوع د بیسیړي، یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې دته تر سترګو شوې دایره اخلي، د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه. ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي، دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو، لیکوالانو په پل باندې د پل ایښی وي، او سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اګاوي. که چیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي، په رښتیا هم په پښتۍ به یو ښه نوم لیکل شوی وي، خو اما دننه منځپانګه به د کتاب ډېره پیکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم، را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښتې ژباړم، که ژباړم د ژباړې بیا خپل فرهنګونه دي، د ژباړې
خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه سې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې مشته مزار شریف کې ور سره پسند کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ور سره پسند کې په نور نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمتي له کتاب پلورنځي راونی سي او په ورزنی ژوند کې ترې ګټه واخلي
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم نمانځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دوو خپرونو کې نه ځایېږي خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي باچا خان ویل قانون هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی عدم تشدد په خلکو کې محبت همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لار تلل هم اسانه دي خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لار تلل هم ډیر ګران دی یو سړی ته د چاپېړې ځواب په چاپېړې ورکول اسانه دی خو زغمل یې سخت دی د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته خو په تشدد کې شته کیدی شي ډېر خلک هغه کسان زورور او غیرتي وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتي خلک نه دي دوی بې زړه او بې ایمانه دي غیرتیان هیڅ کله په چا ظلم نه کوي باچا خان د یوې ځګي جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته یوه وجه یې ده هم د چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې همدا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی د خبرونې په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلاړ مازدیګر شو، لوګه در ګوران ګودر شو، د رڼا پاڼه زیړېږي، ورځ مرګونې معلومېږي، په مخ شپه خوف و خطر دی، د شرمخ و شور و شر دی، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ رمه لاړه تار په تار ده، له هر چا غلطه لار ده، د تیارو مارنګې خوري، ډېوې نه بلوي ستوري، لکه کاغې کوړنګې شوې، تورې وریځې ټینګې شوې، لار کې کنده تباهي ده، یو منحوسه سیاهي ده، دا رمه به دې تر شپوله روغه نه ورسي ټوله، د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارا نشوی، در رمیش پنکیا چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زر چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چې پرې خودله لاړې، شنې بیدیا شوې خورې شاړې، پښتونخوا باندې تورتم دی، یو بې شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی، لکه مړی سانی ولی، نه شپونکی نه یې آواز شته، نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته، یو ناچوپه خاموشي ده، ژبه پرې د غږ بندي ده، رمه شورې بې شپونکیه، څه ناشونی دی پرې وشوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ د رمې شپونکیه راشه، د مړو زړونو مسیحا شه، بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا، ترېنه تلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه، رانه وڅنډه ګردونه، رمه بوزه دې تر کوره، له لیوانو یې وژغوره، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ پیلی غګول د کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپېلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپېلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي، د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي. خو خو د دغه رمې شپون کې بیا دلته یوې لویې تیجې ته ډډه لګولې او شپې لی ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه که وهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچۍ مېرمنه ښکارېږي چې ملایې تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسي وایي. لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ځوان نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپی الله کوچي دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بیخي ډېر وز، دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، آوازونه به یې ویل، دا مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلۍ ږغېږي.
در ګرانو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر سدا ارمان درمان دے ہائے خلگو نا چار نا چار دا ارمان درمان دے بیائے سرگسری دی غریب خدا بھی قسمی جڑوی نا اللہ دی خیر دی بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر دی جان مین کشتا دی تو متنا پروا مینشت بیائے سرگسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان اللہ دی خیر کی بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر کی دزڑ درد نا مینا سرور دے او خلق می اور فریاد نا مینا سرور دے جائے سرگسری دی دتر مشکو می پو مخزس لا بنا اللہ دی خیر کی جائے سرگسری دی مورے میرا ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر بیائے سرگی سری دی مورے میرا ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر کی.